د سهار لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د خبرونه تاسو وړاندې کوم، او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان مرسته را سره کوي. د دې یو ساعت خبرونه پر راپورونو کې به د بدخشان د یو سیمه ییز مقام له څرګندونو خبر شي چې وایي د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په کندز کې هم طالبان او هم وسلوالې ډلې خپل سرې وسلوالې ډلې له خلکو اوش راخلي. نور موضوعات د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې مرزیې احمدزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه چمتو کړي، وایورې.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. او بارک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت تروریستي ډله له عراق شړل کیږي. پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سبان د 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د تلفاتو په اړه سند ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ د شمې په ورځ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کران او منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتلې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلي رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمېنه د شنبې کې د ازادي راډیو د تاجکی څنګه مسول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګډ اعلامیې په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و
دوړو هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژي او بو د غرض د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتی همکاري په اړه د شویو پریکړو او تړونونو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. ټینګار وشو چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي.
اجرایي رئیس بنند دی او بو په با په یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس او سره ملګری هیئت د یک شمې پورس تاجکستان ته لاړ. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 50 اتیا پوله، زر ایرانی تومانه 100 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراق شړل کیږي. بارک اوباما په جرمني کې د جیوو ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وویل
موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ویشتلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې دوی لاندې کړی وي یا یې ځایي خلکو ته سرخوږی جوړ کړی و. خو د رمادي د ځینو سیمو په څیر مناطقو کې دا ډله له یوه ځایه بل ځای ته خپله سیمه بدلوي. دوی ځیرک دي، متهاجم او فرصت طلبه دي.
اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل. خوشمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. ایبادی له اوباما او د جیوو له مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د حکومت ملاتړ کړی دی. همدارس د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیز د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوی دی. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو دغه خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرونی د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د منسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لوریو په فبروري میاشت کې په منسک کې د اوربان پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربان نه ډېرې سرغړونې شوي دي. د اوکراین وو تنه پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو کښ شوی ماین ور برابر شو. د اوکراین د پوځ د فیسبوک باندې د یو پیغام پر اساس پیښه د دونسک ښار په 45 کیلومترۍ کې چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي شوې ده. په دې پیغام کې ویل شوی چې دغه ماین د بیلتون غوښتونکو لخوا ښخ کړل شوی و، خو بیلتون غوښتونکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. کیف وایي وروسته له هغې چې په فبروري میاشت په منځ کې د اوربان موافقه شوي، د اوکراین په ختیځ کې تر سلو زیات اوکراینی پوځیان او 50 ملکیان وژل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې د اوکراین په ختیځ کې د سارنې ماموریت پر مخ بیایي وایي له اوربان سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو ته نږدې شوي دي. د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی. د قضایه قوې ویان غلام حسین موسینی ویلي چې حمید بقایی پرون نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بقایی په اجرایی چارو کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال وو. او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې هدف دا دی چې د افریقا د شمال دا هیواد په یو ناکامه دولت بدل نه شي. لویدیز چارواکي وایي چې په مراکش کې د ملګرو ملتونو په نوښت دا خبرې د دوو سیالو حکومتونو او د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره یوازینۍ هیله ده. د لیبیا حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی نږدې کال کې وروسته له هغه د لیبیا په ختیځ کې کار کولو ته اړوت چې د لیبیا د 57 په نوم یو ائتلاف پر پلازمینه ترابلس قبضه وکړه او خپل حکومت اعلان کړ. د خبرنو پای
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. د بدخشان د سولې د کمیټې مشر وایي حکومت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدامات ونه کړل او اوس د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دفاع وزارت دا اندېښنې بې ځایه بولي.
تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل ته د پای ته کېدل شي.
بے امنیتی په سرپل کې هم زیاته شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا څوارلس کلی د طالبانو لاسته ورغلی دي. د کندوز خلک شکایت کوي چې وسلوال مخالفین او خپل سری وسلوال دواړه عشر ترې غواړي. هغوی چې په زور عشر اخلي ظاهرا یو دلیل لري.
وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عبادته نه لرو، چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به وشر ټول نه کړو، مردم ازاري به ونه کړو.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څانګې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی راپورونه خبرونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي، یو سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیر ونه نیول، نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حل کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به د یمګان د دولتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. صالح محمد صالح په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبی چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کېده. کرانو منجان هم دغه سي بهرک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیات مودې راهیسې محاصره وه، خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت با ترکله لاسترزنی ناستوی او یوازی للری ننداره کوی. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدای داسې وخت ترسره کیږي چې دلته یو لوی پیشه سویده. د یمګان ولسوالی تر سقوط څو ساعت وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالی به ډیر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دیره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي، تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډیر زل مشکل په پای ته کې شي. بل شي
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنگیالي هم څه چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست ولی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنگیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. سرګند نه دی چې یمګان ولسوالۍ به کله د دولتي ځواکونو لاسته ورسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډیر د اندېښنې وړ دی.
د شمال د بی امنیتیو په موضوع کې پاتې کیږو. د کندز ولایت د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په زور عشر ترې اخلي، او که څوک د عشر له ورکولو سرغړونه کوي نو کیدای شي چې وسلوالې شکنجه کی او وی وهی. دغه خلک له حکومت غواړي چې په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخنیوي وکړي، څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي شي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې راخسته ده.
د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول له دوی څخه وشر اخلي، او که څوک وشر ورنه کړي وخل او ډبول هم پکې شته دي. د نوموړي ولایت د چاردرې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې پر عامو خلکو باندې ډیر ظلم روان دی. له یو خوا وسلوال طالبان له خلکو څخه وشر غواړي، او له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور وشر اخلي.
چان دلاس دی پزور غواړي وای کړه کړه کړي پر سلا دی ولم او ماشي زما ده ز قدرت لرم ز ځان ته پچایم وای. دا بچان دغه سی کی ظلم کی پر کوچنی علم سیاسور باندې
طالب ټولي دی خو طالب راو نه بل فاده غره راو اربع کړه راو چې دا راک ما ته شره کمه وته ټول نه پزاج خلک خلاص پر شپتی ری خلاص ری غریب خلک دي اریان شو ټول نه الله راکنه چې شو مس
په همدې حال کې بیا د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه جلا جلا په زور د غنمو د حاصلاتو وشر ټولوي.
با خدا ما بیخی به تنگ آمدیم، در به در شدیم. دکاندار از دکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا پیسه میگیره، از چوپان یا پیسه میگیره.
دی غیر مسئول دی افراد به مارک در تو هم سه پنوم دی وشر یا نفر 500 من غنم اخیسی در دو بوجه راکه کوار اینه که ویخیه بل کخته اینه پریدی نو دیت پازا بسو من نو دولت هم دا خواهش دست دی غیر مسئول افراد باید خالی سلا که
دوی وای چه دا محل دی کندز ولایت پا ولسوالویو هم دارنگ کلو که خدایی استا او پاچه نستا هر سړی چې یو میل وصله لري ځان ته قومندان دی. په عین وخت کې په دې ولایت کې یو شمیر غیر مسئول وسلوال وای چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په جګړه کې ښکیل دي او دولت دوی ته معاش نه ورکوي. دوه تنو غیر مسئول وسلوالو ازادۍ رادیو ته بیا داسې وویل:
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عباته نه لرو، څپلې نه لرو، نسوارو روپۍ نه لرو، چاړې روپۍ نه لرو، صابون نه لرو. موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، مردو مزاري به ونه کړو.
موږ ته که دغه راکړي معاش راکړي، موږ نه وشر ټول ونه تر اوسه پورې نه معاش راکړی نه کومک کړی دولت.
د کندز امنی قماندان جنرال عبدالصبر نصرتی وایي که چیرې یاد شوی ارګان داسې راپور ترلاسه کړي چې ګواکې غیر مسؤول وسلوال او یا اربکیان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي، له هغوی سره به قانوني چلند وکړي. د یادونې ده د کندز ولایت یو شمیر خلک او بزګران وایي چې هر کال د فصلونو په موسم کې هم طالبان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي او هم ټوپکیان. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي باید ډېر ژر په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په سرپل ولایت کې هم په سوزمه کلا ولسوالۍ کې څوارلس کلي د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. د سوزمه کلا ولسوال د دې علت له وسلوالو طالبانو سره د دوو محلي قومندانانو یوه پټه معامله ګڼي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي په څوارلسو ولایتونو کې اولس پوځي عملیات پیل کړي چې ډېر ژر به ګڼې سیمې له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. په دې اړه بیا هم د سالم محمد سالی راپور واورئ.
د سرپل د ولایتي شورا پخوانی مشر وایي چې د سوزما قلا ولسوالۍ څوارلس کلي د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي دي. اسدالله خورم د ازادي راډیو خبریال ته وویل که مرستندوی ځواکونه دغې ولسوالۍ ته ونه رسېږي، وسلوال کسان به ټول ولسوالۍ ونیسي. څه باندې څوارلس کلي د دوشنبه په سهار د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي. هلته ډېره ځواکونه له جګړې پرته له سیمې وتلي دي. په همدې حال کې ځایي خلک وایي یوازې د سوزما قلا ولسوالۍ مرکز د افغان قواوو په لاس کې دی، خو د دې ولایت چارواکي بیا دا یوازې یوه اوازه ګڼي او وایي افغان قواوې د هر ډول خطر په وړاندې د مبارزې ځواک لري. د سوزما قلا ولسوال حیات الله حیات وویل د دې ولسوالۍ ځینې کلي په دې خاطر سقوط سوي چې دوو محلي قومندانانو له وسلوالو مخالفانو سره لاس یو کړی او د یوې معاملې پر اساس یې کلي ورخوشي کړي. دوی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې کوم جدي مشکل نسته، امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره رسېدلي او هلته میشت دي. یوازې د ولسوالۍ په 45 کیلومترۍ کې دوو قومندانانو له طالبانو سره تعامل کړی او له جګړې پرته یې کلي ورسپارلي دي. دوی راغلي قومندانۍ ته وسله تسلیم کړې چې ګواکې نسي کولی په سنګر کې واوسي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د دوی ملګري د سوزما قلا ولسوالۍ د مرکز خوا ته د پرمختګ په حال کې دي. د سرپل په سوزما قلا ولسوالۍ کې څوارلس کلي په داسې حال کې سقوط کوي چې عیني شاهدان وایي په سانچارک ولسوالۍ کې هم څو کلي د وسلوالو لاسته ورغلي دي. بلخوا د دې ولایت قومي مشران او ځینې چارواکي اندېښنه لري که پر وخت اقدام ونیسي شي کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط سي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ یوازې درې کلي د افغان ځواکونو په لاس کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګندوي او وایي دغه سیمې به له وسلوالو بیرته ونیسي. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه شیبه په څوارلسو ولایتونو کې د افغان ځواکونو ولس پوځي عملیات روان دي.
ولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو، هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي، عملیات وکړي، یا هغوی له منځه ویسي او یا ستر زیان او تاوان ورته ورسوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پرستیو کې ناامنی او د وسلوالو ډلو تحرکات زیات شوي دي. امنیتي چارواکي وخت نا وخت په دغه ناامنیو کې د داعش ډله یا هم د منځنی آسیا سختریزي وسلوال هم شکیل ګڼي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
هغه امریکایي سرتیری چې په 2012 کال کې 14 افغانان ووژلوي، د جنگي عملیاتو په جریان کې د افغانانو او عراقیانو په وړاندې زړسوی او ترحم له لاسه ورکړی وو. رابرت بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلیو کې پر عامو افغانانو ډزې وکړې او ښځې او ماشومان یې ووژل. اوس نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې بیلز د خپلې پوځي اډې مشر ته لیکلی و، او په هغه کې یې د خپل رواني وضعیت په اړه جزئیات لیکلي او هم یې د خپلې سزا د کمولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په 2012 کال کې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 عام وګړي هغه مهال د رابرت بیلز د ډزو ښکار سوه چې په خپلو کورونو کې بیده وو. له دې شمېرې څخه 14 تنه یې ووژل سوه. رابرت بیلز په خپله هم منلی چې د هغه کال په مارچ کې یوه ورځ سهار وختي له خپلې اډې وتلی او په دوو کلیو کې یې کور په کور پر خلکو ډزې کړې دي. دغې پیښې دومره قهرجن اعتراضونه راپورته کړي چې امریکا هغه مهال په موقتی ډول خپل پوځي عملیات ودرول. تر هغې پیښې درې اونۍ وروسته امریکایي پلټونکي د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته ورسېدل. اوس د نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې دغه پخوانی امریکایي سرتیری د لویس مکارد پوځي اډې لوړ پوړي افسر ته لیکلی و. بیلز تیر کال دغه لیک استولی او په یوه برخه کې یې لیکلي چې جګړو یې ذهن اغیزمن کړی و. دی وایي، ما لس کاله په خپل ذهن کې جګړه او نفرت وکرل او د تاوتریخوالي حاصل مې ترې واخیست. بیل زیاتوي چې تر دوه کاله بند وروسته پوه سوم چې هغه څه چې ما په هغه وخت کې عادي ګڼل تر نورمال حالت ډیر لرې و. خو د پوځ یوه ویاند ویلي و چې جنرال سټیفن لانزا دا غوښتنه رد کړې وه او دغه قضیه یې په اتوماتیک ډول یوې جنایي محکمې ته راجع کړه. بیلز چې په اصل کې د امریکا د اوهایو ایالت او د دوو ماشومانو پلار دی، په خپل جرم له دې کبله اعتراف وکړ چې د اعدام له سزا وساتل سي. هغه څو ځلې محکمه سو او بالاخره په واشنګټن کې د یوې محکمې لخوا د بخښلو یا تخفیف د نه اخیستلو په شرط په عمري بند محکوم سو. نوموړي په 2012 کال کې په یوه اعلامیه کې خپل هغه رواني وضعیت تشریح کړ چې وایي د اوږدې مودې راهیسې د الکولو او د خوب ګولیو د مصرف له کبله ورسره اخته و. بیلز ویلي و چې هغه مهال نه پوهېده چې څه کوي. دی په دې لیک کې کاږي چې په دوو کلونو کې په دې پوه سو چې د دې پیښې لپاره هیڅ دلیل نه و، هر څه چې دي یوازې درد دی. د بیلز په دغه لیک کې دغه راز دا جزئیات هم په ډاګه سوي چې نوموړی د وروستي ماموریت پر مهال له یو ډول ویرې سره مخامخ و. دی لیکلی چې ما نه غوښتل خپل یو ملګری هم له لاسه ورکړم. په عادي ډول ما فکر کاوه چې دا به یوه ښه لار وي، خو اوس پوه سوم چې دغه کار زه له درد او ناکامۍ سره مخامخ کړم. رابرت بیلز څلور ځلې د پوځي ماموریتونو لپاره افغانستان او عراق ته لیږل سوی و. دی په دغه لیک کې وایي په دغو ټولو ماموریتونو کې یې له هر هغه چا نفرت کاوه چې امریکایي نه و. دی حتی پر سیمه ییزو اوسیدونکو شکمن و چې د هغو کسانو سره به مرسته کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي. د بیلز په لیکنه د حتی هغو کسانو ته د انسان په سترګه نه کتل او ټول یې دښمنان ګڼل. د نیوز ټریبیون ورځپاڼې همداراز د رابرت بیلز د میرمنې، خپلوانو او څو تنو هغو سرتیرو لیکونه ترلاسه کړي چې بیلز د عراق د ماموریت له وخته پیژنده. یوه پخوانی ملګری یې لیکلي چې زما د ژوند یوازینی تاسف دا دی چې هغه مهال په افغانستان کې نه وم چې رابرت واقعا یوه ملګري ته اړتیا درلوده. د بیلز د محکمې لپاره له کندهار څخه 9 تنه د شاهدانو په توګه واشنګټن ته لیږل سوي وو.
زمون غاګلا ازادي راډیو او ریډیو راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب شي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کدا قانون تصویب شي نو د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکمې شي. خو د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون وایي د محل په جرګه کې د دې قانون د تصویبېدو لپاره زمینه نه ده مساعده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې له ځوانانو سره د کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې عملي کړي. تیمورشاه سغزی د دوشنبه پر ورځ په ملي ډیموکراتیکو پروسو کې د ځوانانو د سیاسي ګډون پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوی یو ورځنی ورکشاپ کې وویل له بل هر چا زیات ځوانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
لتاسنه بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې د دې راپور په خبرېدو کې یو سهوه پیښه شو. نو دا د یو بل راپور ته ورزو چې په دې راپور کې به تاسو د ښځو د افغان میرمنو په اړه دا راپور هم دی کې وایي چې که څه هم د افغانستان رسنۍ د طالبانو له سقوط وروسته د هیواد لپاره د پاموړ لاسته راوړنه ده، خو په افغانستان کې ژورنالیزم یو له خطرناکو مسلکونو څخه شمیرل کیږي او ښځینه خبریالان یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. پر دې سربیره چې دا مسلک له ګڼ شمیر ستونزو او خطرونو ډک دی، ښځې بیا هم ولې دا مسلک خپلوي، یعنې د ژورنالیست په توګه کار کوي، آیا ښځینه خبریالانې کولی شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي؟ دا موضوع د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمیر نورو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خبرېدونکې اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
د بېلګې په توګه دوا کال مخکې زموږ د تحقیقي برخې یو گزارشګر د یو راپور د تیارولو په خاطر چې هغه تفریحګاه وي یا د تفریح ځایونه وو د ښځو دپاره د فامیلونو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه.
په واشنگتن کې د ښځینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډې سروې له مخې له 822 برخه اخیستونکو ښځینه خبریالانو څخه 4.48% ښځې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید، ګواښونو او تشدد سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ رادیو کارکونکي حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه سي چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي، خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا یې ما ملاتړ نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونه زه څولی ما چې نه زه باید د دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضي بیا وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریاله نیسي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
ښځینه خبریال جوړېدل خو هېڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډېر محدودیتونه دي. یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده، یعنی یو ښځې کولی شي هغه هم ډېر محدود سي ژورنالیست سي، مثلا په تلویزیون کې ښکاره سي او په ولایاتو کې خو اصلا دا زمینه نه ده. مسایده کله سي یو ښځه په تلویزیون کې ښکاریږي هغه ته دا ننګ یا شرم ښکاري.
میرمن حمیده وایي دا ستونزې هم شته چې ځینې نارینه نه غواړي له ښځو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخوانی او تخنیکي میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یوه مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څه څوک چې دی له دې پوهنځیه فارغ شوی دی هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه څه چې زده کړی دی د اکاډمي ځای نه بیرونه هغه څه زده کړی دی. ولی فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوو چپترونو کې زده کړې، ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک له یاده کوو.
خو آیا له دې ټولو ستونزو سره ښځینه خبریالانې کولای سي چې د نارینه وو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای سي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینه وو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای سي چې پر یوه ځانګړې موضوع راپور جوړ کړي یا یوه ځانګړې ځای ته ولاړ سي.
مثلا هغه ښځو سره چې دوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي، ښځې کولای شي مرکه وکیا زین کسان ازری کی خو سره مرکه وکیا او نارینه خبریالان سره ونی کی.
خو میرمن حمیده زیاتوی د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوه انتاری عمله کې زو ما یو همکار څناڅ د سه خوک شو دواړه په دې چې دوه معاملو شو یو شو د غینه چواتلو بل عمله وشو. ما ویل کزم مړاو ما نو ما مور ما ته ویل چې کته مړاوي دا به ډېر افتخار ته د کار پاغې کې، یعنی یو امور خپل اولاد ته داسې خبره نه کوي. نو زه همیشه اڅولې ما
په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هره ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبریالانو په شمیر کې نا انډولي رامنځته کیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
نشه باز موږ غږ له ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو ازادۍ رادیو د سحر له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سحر تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سحر تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سحر له او د مخام تر او ازادۍ رادیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ دا وخت سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دو اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله له عراق شړل کیږي د نړۍ دیوو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوي دي د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی او د ملګرو ملتونو استاسو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د از دوانان لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام تاندې څنګ او ورپسې نیمه نړۍ د میرمنو لپاره ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه ووري اسد الله لودین د نن ورځې اخبارونه کتلی او پلانډي سر راتوي چې په پانو کې څه خبره شوی
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې د پروسې په اړه اندېښنو او د افغان ځواکونو تجهیز ته ځانګړي کړي دي چې راغنه دولتي ورسپانې د سولې په اړه خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د پټې پروسې په اړه د ملي شورا اندېښنې په مطلب کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی څرګندونه راخستل شوی چې ویلي دي د سولې پټې او د خلکو له نظره لری خبرې به مطلوبه نتیجه ورنه کړي د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د مشر او غړو دا خبره هم راخسته چې د حکومت مشرانو ته ویلي د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش له موجودیته ویره لري په سر مقاله کې راغلي چې د بدخشان او کندوز ناوړه امنیتي وضعیت هم د تاجکستان د اندېښنې وړ یوه موضوع ده سر مقاله لیکونکو ویلي افغانستان او تاجکستان له ګډ دښمن سره مخ دي او دا اړتیا پېښوي چې دواړه هیوادونه د پخوا په پرتله له یو بل سره همکاري زیاته کړي انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي مخکې له دې چې د سولې ټینګښت ته انتظار وباسو خدای چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو د دې لپاره سږ کال په سر لای خپل حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته وښيي چې د حکومت د کمزوري کولو توان لري سر مقاله لیکونکي ویلي چې طالبانو تر اوسه د سولې خبرو ته شین څراغ نه دی ښودلی او تل د سولې د غوښتنو ځواب په ټوپک ورکړی دی په سر مقاله کې راغلي طالبان غواړي په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې بهرانیان غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي ورسپانې د ځینو څېړونکو په حواله لیکلي چې بهرانیان غواړي په نړۍ کې د طالبانو انزور بدل کړي او بل اخره په یو ډول سره پر حکومت ورګټ کړي د مطلب لیکوال ویلي د دوبۍ قطر او ناروی ورستۍ غونډې د دې لپاره وشو چې د نړیوالو ترمنځ د طالبانو په خوانی انزور بدل کړي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. اسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشي اخلي بد اور باندې لګي په تاسې څنګه یا مکله په کوم ملګری یا انډیوال بد لګیدلې فکر نه کوي چې تلاشي کول په خپله د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو د دې تاندې څنګه لومړی موضوع مو همدا دا ورپسې په دې غږیږو.
دلته بازی کول درې سلور نفر یوې تنې ویوړو هغه درې بازان په ځمکه ځمکه
یو واره ډوب شوی مې وروره دس دقیقې پکې ورکوم
یو هم راویستو او یو پورې غاړه وه هلته ډوب شوی و پکې مړو.
زه نورګل شفق. دوستانو متل دی وای چې غل نه لپاچا هم مډاریږي، بل دی وای چې دغله په ګیره کې خلې وي. خو دا ځینې چې غل نه دي نو ولې لدی ډاریږي چې په ګیره کې خلې پیدا نشي؟ ملګرو د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وای دا د دوو روپیو سړی به اوس ماته لاشي کوي.
ډیر شوي دي هلکانې ناستې چېرګه کې چې تو تلاشي مې کنه دو روپاره دا ماسته د چنجو مهم باسه کدیم بیا در زمونږ امنیت دپاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه څه نه یي هغه ماته تلاشي وایي زه ورته ولې نه وروره واخله.
دوستانو ایوب زدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډیر و خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډیر خلک راتلل تر به شپې پر مارکیټ خلاص و نو زیاتره خلک جدي برخورد کوله. دلته کوماندو ولاړو نو راوردی ملي ولاړو امنیت ولاړو تامین د امنیت لپاره درې ورځې څلور ورځې اختر ښه تیر ټول ملت د افغانستان پولیس ورته سره د قانون د تطبیق شي هر لحظه دی په خپل مرګ په خطر کې دی همار په خطر کې مونږ دی پر ولاړ دی.
ستا میرا نتا سلام دے په هر ځړه کې د مقام دے ته ګټون کې دې دې خاوري ساتون کے.
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو دی په خزړ تلاشي ورکوي خو وایي چې په ځینو بد لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلی و. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بد نه لګي.
بله تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي پلان تلاشي کیږو موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بد لګیږي زوراور وي او که کمزور وي د پولیس د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام وکي.
ما سره زما خپل خاله او فرغو بعد ولګې د لسې نو سره تلاشي کوله چې موږ کابل ته راتللو په لارې خپل تلاشي می واخله لانه هغه ورته ویل ولې نه موږ نه خوشیږي چې موږ تلاشي سره واخی مګم دا خو لازمي نه نه په افغانستان کې ستې انفجارونه کیږي ځینې شې ځینې کې سمې دا سمه یو په سمه تلاشي واخی نو اچا بد ناراضي به ډیر خلګې داسې چې ډیر په بدمخي سره تلاشي واخی په دا چا بد راځي.
حمزول محمد یونس لا پنځو کلونو راهیسې د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتون کې دی. د دوی ګلی به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي کنه.
دا خو ډیر ډار دي چې مثال مونږ خلک تلاشي کوو څه خبره ده په څه دلیل هم تلاشي کوي څه مشکل ده چې شې دلیدلې په کومه بدکارۍ دلیدلې ما په څه شي دلیدلې ما زور وایي دغه وایي او زموږ طرف نه قانوني امر ده مثال دا تورې شو والا ماوینان دي امر مونږ باندې کوي مثال مشکل ده همکاري څوک نه کوي پولیس سره څو وخت مخکې هم دې چارۍ باندې ولاړم موټر دغه بلا سم راغی او دغه ته ودرو د سړک په سر باندې نو ډیر موټر راډونه شروع کړل نو دوباره ما ورته لاره کتو کوه سرنوالو ناغي ماته کندله موږ لای نه موږ کندله راته وکړه ما خپل تیر راوړو موږ پولیس یو موږ خدمتګار دي د وطن لپاره خدمت کوو نو موږ چې مثال دي ته شی هم دي ګټه د پاره ویو
یو ورځ داسې وشه چې دلته یو نه پر و ماته لشي کوو دوه ویل چې پکات زما پتن دی ته انتحاري لیکري ما ورته چې اور راز موږ وظیفه ده نو بس پاغه ډیره بده ولګی دا بیا ما خیرم تلشی کوم ورته چې موږ وظیفه ده دلته زنه سلا ولا راځي هغه سره هم داسې شوی چې ډیره لنجه مور سره کړی دي.
ستا میړانې ته سلام دې هر لکه دې مقام دې ته ګټن کې دې دې خارې ته ساتن کې دې دې خارې نه دې خوب نه دې آرام دې بوت باندې دې.
ما ملګرو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلی شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید پوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري، آیا امنیت دی، آیا دښمنان پکې رانوتلي دي، آیا هره ورځ دا پیښې پلې ده، انفجارات ده، حملې ده، خلکو وژنې دی نه ویني، دی ویني اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا هغه مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دی ښه چلند کوي او څوک دې تحقیروي نه. دی له دولتي لوړ پوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته د احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي، عسکر هم دلته تعلیمات نامې لري، اخلاقیات د خپلې وظیفې دی لولي. دوی هم باید مراجعینو د خلکو سره داسې رویه ونه کړي چې هغوی لکه وتر هیي یا فکر وکړي چې توهین یې ورته کړی، تحقیر یې ورته کړی. نه، د یو وطندار د یو طبیعي په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړی، ده ته هم حق ورکړی چې امنیت تامین کړي. دای باید په ډېر نرمو ښو الفاظو وپوهوي چې هغه حاضر شي دې ته چې تلاشي ورکړي، او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او وجیبه که څه پکې نه وي. لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري، دې کې شک نشته. اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي. قانون خو یې ټولو دپاره دی، که لوی که وړوکی، عامو خلکو ته صدمه رسېږي، غلط پیغام رسېږي. هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي، څه ورته نه ویل کېږي. او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکول کېږي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو رپورت کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او که نه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله، یو تن د قندوز ولایت اوسېدونکی. 12-13 کسان او صنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو، لږ ګردش یې درلود اوبو. هلته م چې ځان واچو ټول لاړلو وتل. زه دغه اوبو وګرځولم، وی ګرځولم، دغه تاوې کړم، تاوې کړم، تاوې کړم. په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم، نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره اوبازیمه، اوبو ته ځان واچوي بېرته چې اوبه راوباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی، د جلال آباد د ښار اوسېدونکی. دې پل بسود لباس موږ راغلی وو لږ ساتیرای ته او لږ ولامبو ولې نه ول نه ډېر کسان یې وړي دي دلته. مخکې ورځو کې یو نفر کابل نه راغلی وو، چکر له راغلی وو دلته، بازي کوله. درې څلور نفر یوې تنې ویوړو، هغه درې بازان په ځمکه ځمکه وهلو چې موږ به کور کې د دې څه جواب یو.
ملګرو، سمه ده چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، خو د ښو او بدو ترمنځ توپیر کول د هر چا په خپل لاس کې دي. او څه وایي چې د اوبو ژوروالی په دواړو پښو مه ګوره خو ځینې یې ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي، خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم، له ځوانانو سره مې خبرې کړې. تاسې واورئ. اوریدونکو، دغه کم غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه درسره خبرې کوم. نوم دې څه دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دي وي.
هو زمه ده.
تر اوسه خو چیرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی یم وروره، داس داکې پکې ورکومه.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي الک راجې کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چیرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو
کې. اول مې کم ځای کې لامبو کوله.
څنګه کم چې ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره اوس ما دې مرۍ عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو مځکه اوس هغلته لامبو.
بس مننه، خوشحال اوسې. بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه نه ډوبې.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کم ځای کې لامبې، څنګه ژور دی؟
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی، نه خو چې نور لاړ شه بیا 3 متره دا ټن.
ته څنګه همدې څنډې کې لامبیا خو نه ځې؟
ولا مخکې ورځو کې دلته واسکټونه پراتو، ما هغه واسکټ وخت د کشتیوان واسکټو ما واغوسته. زه هغه کوټې پورې لاړم، پولیس را لاس را کرابې بیستمه ویوالم. یو درې څلور څپېړې والم، ماتې وی چې دلته بیا ونه لامبې مالخه.
هغه واسکټ څنګه واسکټ
واسکټ دې د پاره د خپل بری ټوب به نور د سینې مننه د بوله نو سر او چت به لامبو بر خپل والا
که بس مننه خوشاله سي
ژوند اوسم
اوردونکو دغه یو ځوان وای شیبه مخ کې دغه تل دوه ځوانان ډوب شي چې دوی راويستلې دي ایتانوم چې
عزیز الله
که تاسو ویل چې پړ مخ مو واچول ته څه فکر کوي کله چې ساړې ډوب شي باید انداسي وشي ور سره
اول خدا په کار نه ده چې چاله لامبوز دنه یو بازیز دنه یو ډیر ډن لرازی او لامبي او بیا ډیر ډن خډیر زیات کسان ډوب کړي دي ډیر په هره جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي
نو بیا خلارې کوم ده که یو څوک ډوب شي باید څه ور سره وشي
چې ډوب شي او به تیر شي نو هغه چې راو باسو مونږه او خراب نو پړ مخ یې واچو خپې پیوچاتی کو او په خېټه زور ورته وکړو اوبتی په سنگو په خوله باندې وزي
بیا جوړی
بس بیا د سیو نیمه ګنټه بهوشي خو چې د اوبتی وزي بس بیا وش کې راشي ک بیا ډیر سخت دی دلته ګاډي کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شوی دی چې یو چا ته تاسو ویل دی چې دوی دغه سي ځای کې نه لام بیا ام لامبلی دی او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زی منګ ورته و چې والک مکو زی گدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضی شې
یا دغه سي کسان یې سي غیرت نیولې
مالام اوس مالام دا لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړ یو بدی دا خو د بیخي 100% کې ډوبای
تر اوسه تا څومره پیخي لیدلې دلته
یار دلته خو تیر جمعې په ورځ باندې منګا یو دوه کسان ولید او آیا عمر وېست او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لری استلو د سې ډیر زما خو دلته تقریبا د 15 شپه کال وشو به یو 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه بلاری پخپل یو لامبوزنی لامبو دې زده ده دغه سي ځوانان چې لامبو یې نیوز دا غوي ته څه وینا لري
نو هغه ته زدا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوز دا
کبهم شوقي باید څو کې کومي دغه سي لارې دي
دا غې دا لارې دي چې دا وبدي ولاړی وبو لکه دا وبتا ودرې او چې و دې درې ډایرک دی ډوبې نو ودرې دو لبزان نه ورکه دو وبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅ کبه ډیر شو کې دا واسکټ دی اچي او لاند بي دې زله دې موزیم دغه غاړه کې دی لامبي
ډیر مانه خوشاله سي
تاندې څنګه روان غاړو دوستانو د خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi د خدای پامان
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ انجلی او هلک له خوخې پرته د هغوی ودول جواز لري ولی اکثره کورنۍ له خپل لونو نه د هغوی د کوژدي او واده پښتنه نه کوي او به له اجازه میړه ته ورکوي
زه سواده شویم کنه د دریو کالو زوی میم دي زما واده خپل امرزات سره زمانه دي شوی کنه بس مور خپل می زور کړی واده شوی
دا کار د هلک او انجلی په راتلونکي ژوند سمره بد اغیزه کولای شي
نی دی ورکړی هغه ساری چې وزاړی چې به په دوه ورځې وزاړی درې ورځې وزاړی خلا نور خپای نو چې تر سوې لیدلای نه دا خپای پریشان یم
روانه خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وګمې رشیدینه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د ښځو چارو وزیر ټینګار کوي چې دغه وزارت د سل ورځنی پروګرام په عملي کولو کې جدي ده او هر پروګرام لنګ دی څاري د کابینې له جوړېدو وروسته اوس خلک د وزیرانو فعالیتونو ته سترګې په لار دي دغه وزیران هم غواړي چې په خپلو سل ورځنیو کاري پروګرامونو کې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي د ښځو چارو وزیر وایي چې په خپل سل ورځنی کاري پروګرام کې خپلې ټولې ژمنې عملي کوي د وړتیا لوړول د حساب ورکونې لپاره اصلاحات شفافیت او معیاري خدمتونه د ښځو چارو د وزیر د کار له لومړیتوبونه څخه دي د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د فیستولا د ناروغۍ د درملنې لپاره کافي روغتیایي مرکزونه نشته. په افغانستان کې که څه هم د فیستولا د ناروغۍ په اړه کره شمېره نشته، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د ناروغۍ لپاره د درملنې مرکزونه کافي نه دي. فیستولا یوه جراحي روغتیایي ستونزه ده چې ځینو ښځو ته د زیږون پر مهال په داسې حال کې پیدا کیږي چې زیږونی وزندیږي او پر وخت یې لازمه درملنه ونه شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز تېره اونۍ د فیستولا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې فیستولا یوه خطرناکه روغتیایي ستونزه ده او عامه روغتیا وزارت پلان لري چې درملنې ته په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه زیات کړي.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او میناناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د جانبینو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په هغو کورنیو کې چې په اجبار او ظلم سره د نجونو او هلکانو ترمنځ نکاح تړل کیږي، د ښځې او خاوند ترمنځ د مینې مقدس پیوند په وقتی بدلیږي چې د ژوند تر پایه بیا په غم او خفګان کې ژوند تیروي. په اکثره افغاني کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې که کوم نجلۍ پسې څوک په مرکې راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزادوي. یا دا چې ځینو نجونو د واده قانوني سن هم نه وي پوره کړی خو کورنۍ په خپل زړه ودوي. ځینو خلکو ته دا ننګ او شرم دی چې د واده په مسله کې دې له لور سره مشوره وکړي. ننګرهار اوسیدونکي پلوشه وای د دوی پسیمه کې داسې دوته چې جلی سره د واده پاړه هیڅ خبرې نکېږي، د کورنۍ چې چاته زړوي نو ورکوي.
هغه خبرم نه دی ورکړی، هغه زاړی چې وزاړی چې به وکړي دوه ورځې وزاړی درې ورځې وزاړی خلا نوره خپه یې نو چې تر سوی لیدلی نه دا خپه یې پریشان یې ځي هغه فارم کوزده وکړي نور ځي ایران ته لاړ شي کراچی ته لاړ شي کابل ته لاړ شي دغه کې وخت تیر شي بیرته راسي واده وکړي واده نو سیا ورسره د ښځې خوښه یا نه یې نو مجبوره ده مغه سره شپې تېری نو څنګه چل وکړي په غوسه کېږي ورته وایي ته تا کار نشته مسیران څه ستا ده تاسې ته اجاد نشته داسې تاسې ته اوس خبرې وکړې ما خپله خوښه یې نو ما مسیرانو مغه یې ورکوي خلاص دې زړه یې که نه یې ورکړي.
اغلی پلوشه زیاتوی د دوی په کلی کې انجلۍ د حق نه لري چې د خپل راتلونکي ژوند په اړه تصمیم ونیسي او که کوم انجلۍ ووایي چې زه له دې شخص سره واده نه کوم نو کورنۍ ورسره مخالفت کوي. دا د خپلې خور کیسه هم راته کوي چې کورنۍ د هغې له مشورې پرته د نامزادۍ پریکړه کړې وه او هغه اوس ډیره خفه ده.
پله خور مې دا ورکړې ده خوشحاله نه ده اوس خاوند نسته ایران ته تللی دا خفه ده دا اوس ما لیدلی وای ما نه پښتنه کړې وای دا پریشانه ده اوس دغې کې نو دې لیدلی نه ده تللی ایران ته سې راغی واده به وکړې نو بیا د دې تبه لګېږي ورسره که نه لګېږي چې واده شي بعضې همداسې عمله پرې راځي وي دا هغه خاطرات خلک وي پیران دي پیران چیرې یا عصابي تکلیفونه ورته پیدا شي دې کې پریشانه یم خوښې نه یې دی ورکړي نو نه مور پلار د مسیرانو هغه ده نو دا د اطراف د خلکو دغه زوم ده.
د کابل اوسیدونکو راضیه هم د همداسې یو انجلۍ کیسه کوي چې کورنۍ په زور چا سره نامزاد کړی و او اوس په ژوند کې ډیر مشکلات لري.
دا ډیر بد دود ده چې اکثرا پښتنو کې رواج ده چې لورې ورکوي پښتنه ته نه کوي باید پښتنه ته وکړي زه باید تاسو ته خپل د سترګو لیدلی حال پښتنه وکړم سې د ما ګرمې وه هغې نه پښتنه نه وه کړې کوژده یې ورته وکړله ډېر ځوانې د ډېر مشکلاتو سره و سې هغه هلک یې نه و لیدلی سې بیا هغه ولید قبول یې نه و خوښ یې نه و یعنې خو دوی باید پښتنه وکړي دا کورنۍ باید پښتنه وکړي خپل لورګان نه چې دا کسې خوښ ده که خوښ یې نه ده بیا دغه وخت ورکړي هغه ځینې خلق دی چې جلې چیرته ملماسیا تللی کورته سراسي وای ورته تم نامزاد کړیا بیرون مکتب کې هغه سراسي ورته وای تم دغه پلانکی ته مار کړی په خماډی ریل دی ورته مخامخ شوی مخو باید کورنۍ نه میله ده چې د سي بایدونه کې به دغه نه پښتنه وکړي دی انسان په توګه چې دغه دی راتلون کې دغه دی خو خای په کنه
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی
اکثره کورنیو کې دا دود هم ډیر حاکم دی چې انجلۍ په واړه سن کې ودوي. انجلۍ پرته له دې چې پوشي او یا ترې پوښتنه وشي کورنۍ په خپل سر ودوي. د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په واړه سن او پرته له دې چې له دوی سره مشوره وشي واده شوي دي.
اوس خو د شپږ اولادو مور یم، خو واده مې په داسې وخت کې کړی چې زه هېڅ خبره نه یم، نه پوهېدم چې زه ورکړې یم پلار. پنځه کاله زه پلار په کور کې کېناستم، سپین ږیري سړي ته یې ورکړې وم چې نه پلار لرلو نه مور لرله. سپین ږیری و پس د پنځه کالو نه چې واده شوم زه دولس کاله نه شو.
زه اوس واده شوی یم که نه، د دریو کالو زوی میم دی. زما واده خپل هم رضایت سره زما نه دی شوی که نه، بس مور او پلار مې زه ورکړی یم واده شوی. اوس د یو زوی مور م یم، څلور کاله مې د واده وشي، زه اوس د اتلسو کالو شوم. زه دا غواړم چې بالکل یو جینۍ دې وړه نه ودیږي که نه، او یو هغه چې د ترسو د هلک او د جینۍ خپل رضایت نه شو هغې پور دې واده نه کوي د جینۍ.
زموږ په ټولنه کې ګڼ کسان بېل دي چې په واده کې لنجونو سره مشوره وکړي چې آیا لور یا خورې رضایت لري او که نه په خپل زړه یې ودوي. خو پوښتنه دا ده چې د نجلۍ د رضایت خلاف نکاح جواز لري؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نصیر احمد نوربخش وایي د جانبینو رضایت په نکاح کې اساسي شرط دی. که د جانبینو رضایت موجود نه وي نو نکاح باطله ده.
رضایت خو طبعا په نکاح کې د نکاح د صحت له شروطو څخه ګڼل کیږي، او په نکاح کې چې رضایت نه وي د جمهور فقها او البته هغه له احناف پرته د نور څلور نه مذاهب په دې اتفاق نظر لري چې دا نکاح باطله ده، یعنی اصلا نه ده شوی. احناف بیا وایي بیا هم د هغوی نظر دا ده چې دا نکاح فاسده ده، ځکه چې هغه یو شرط کې پوره سوی نه ده، هغه شرط د صحت کوي. اما په دې کې ډېره غټه ستونزه شته. رضایت اساسي او عمدهترین ټکی ده په ازدواج کې، ځکه ایجاب و قبول اتفاقي ارکان د ازدواج دي. ټول علماء په نزان ایجاب اول لفظ قبول دوم، یعنی یو څوک چې غوښتنه کوي دته ایجاب وي، بل چې قبول وي دته نه قبول وي. نو کچیرته په نکاح کې رضایت نه وي، دا په دې کې اصلا قبول معنا نه لري، ځکه په ورځني معاملاتو کې موږ تاسو نشو کولای چې د لس روپیو په ارزښت یو شی په چا باندې په زور خرڅ کړو، یعنی حتما دواړه لوري باید په دغه معامله باندې راضي وي. نو کله چې راضي نه وي دا معنی چې په نه قبول کې ستونزه ده، چې دا رکن د ازدواج ده. نو رضایت په ازدواج کې ډېر مهم او اساسي نه ټکی دی، او همدغه ځای نه ده چې کورنۍ ستونزې پیلیږي او انجام داده چې تاوتریخوالی او بالاخره د طلاق او ځان سوځونی او داسې غټې پېښې وشکره رامنځته کیږي.
درنو اوریدونکو، واده د دوو انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند پیلامه ده. که په خوښۍ او رضایت ترسره شي د ژوند تر پایه به آرام او خوشحاله وي. کورنیو ته هم لازمه ده چې د خپلو اولادونو خوښۍ او هغه حق چې الله تعالی ورکړی ترې وانخلي، بلکې د یوې روښانه راتلونکي او ښه ژوند اسباب او لارې چارې ورته ولټوي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پتې مو دادی: په کابل کې 41، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. آرامه او خوشحاله اوسئ.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.